د سهار لس بجې شوې د دې سات په خبرونه کې زحمت چې برساسو کوربیم او دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې ملګرو ملتو او ناټو د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د پریکړو ملاتړ کړی دی، خو طالبانو د اوربند په ګډون د دې جرګې پریکړې رد کړې دي. لومړی هم خبرونه. په قطر کې له یوې ورځنۍ دمې وروسته نن بیا د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې پیلې شي. ولسمشر غني وایي له اروپایي ټولنې سره په یو منظم پلان کار کوي چې افغان کډوال په تدریجي ډول افغانستان ته ستنه شي، او امریکا پر بحرین او متحد عربي اماراتو د نږدې 6 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پلوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب مشان نن له یوې ورځنۍ وقفې وروسته په قطر کې بیا خبرې پیلوي. د طالبانو د قطر د دفتر یو مسؤول سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د جمعې ورځې تر دمې وروسته دواړه لوري نن بیا خبرو ته سره کښېني. زلمی خلیلزاد او طالب مشانو د تیرې چهارشنبې په ورځ د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. شاغلی خلیلزاد د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او په خپل وروستي تازه ټویټ کې ویلي چې اوس وخت را رسېدلی چې طالبان وسله کیږدي او سولې ته مخه کړي، خو طالبانو نه یوازې د خلیلزاد غوښتنه رد کړې ده، بلکې په یوه تازه بیان کې یې د مشورتي لویې جرګې د سولې او اوربند وړاندیزونه هم په کلکه رد کړي دي. جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی په اروپا کې د افغان کډوالو استازیو ته ویلي چې اروپایي ټولنه د افغانستان یو مهم شریک دی او افغان حکومت له دې ټولنې سره په یوه منظم پلان کار کوي څو افغان کډوال په تدریجي ډول هیواد ته ستانه شي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون مازدیګر پارک کې په اروپا، پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو له استازیو سره په کتنه کې وکړې. له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په دې کتنه کې په پاکستان، ایران او اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل پر لارو چارو، د کډوالو لپاره د تحصیلي بورسونو، د کډوالو د حج د سهم او په افغانستان کې د بهر میشتو افغانانو لخوا د پانګونې او نورو مسلو په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او داعش هغه لسګونه مشکوک غړي یې نیولي چې هڅه یې کوله د مشورتي لویې جرګې امنیت خراب کړي. د دې وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون د مشورتي لویې جرګې تر پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل
موږ وشو کولای چې مجموعا 2 عملیات اجرا کړو، هغه گرفتاري عملیاتو، د شپې عملیات، یا هغه ګروپونه لکه د داعش او د طالبانو د هغه ګروپ تروریستي ډلې چې میخواستن لویې جرګې را مختل بسازن.
مشورتي لویه جرګه پرون د یو پریکړلیک په خپرولو سره چې پکې پر سوله اوربند بین الافغاني خبرو او د افغانستان اساسي قانون او د وګړو اساسي حقونو ته په درناوي ټینګار شوی دی پای ته ورسېده. د ننګرهار ولایت په لاسو سرحدي ولسوالیو کې د لمریز برېښنا د برابرولو لپاره د کلیو د پراختیا د وزارت د سروې چارې تر ډېره حده بشپړې شوې دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر د بیان له مخې د کلیو د پراختیا وزارت د پایدار انرژي د ملي پروګرام د دې پروژې په عمل کې دو سره به د لسو سرحدي ولسوالیو څخه د پاسه 1.5 لک کورنۍ له لمریز برېښنا برخمنې شي. په اعلامیه کې راغلي دي چې تر اوسه پورې په 9 ولسوالیو کې د شاوخوا 130,000 کورونو سروې د لمریز برېښنا د دې پروژې لپاره شوې ده. شیرزاد د ننګرهار ولایت یوازینی هغه سرحدي ولسوالي ده چې د امنیتي او ځینو نورو دلایلو له امله پکې تر اوسه دا سروې نه ده پیل شوې. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت موافقه وکړه چې پر متحد عربي اماراتو او بحرین د نږدې 6 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې وپلوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې وسلو د پلورلو لپاره یې کانګرس ته یو یادداشت استولی دی. کانګرس که چیرته له دې سره مخالفت کوي نو باید د یوې میاشتې په ترڅ کې خپل نظر څرګند کړي. واشنگتن، بحرین، متحد عرب اماراتو او سعودي عربستان ته په سیمه کې په دې سترګه ګوري چې د ایران د نفوس په مخنیوي کې مرسته کوي. سپینه مڼۍ وایي د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون 1 ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې خبرو وروسته خبریالانو ته وویل
I had a very good talk with President Putin, probably over an hour.
د ویله ولسمشر پوتین سره مشي خبرې لرلې چې یو ساعت دوام وکړ. موږ د ډیرو موضوعاتو په اړه وژغېدو. وینسویلاس موږ د بحث یو موضوع به د نغواړي چې په دې مسله کې دخیل شي او غواړي چې حالت هر څه سم شي. روسیا د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي، خو متحد ایالاتونه خوان ګوایدو چې د جنوري په میاشت کې ځان د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ په رسمیت پیژني. جاپان او جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي په سمندر کې د جاپان په لور د لنډ واټن څو توغندي وتوغول. د جنوبی کوریا لوی درستیز وویل پیونګ یانګ یو توغندی له خپل ختیځ سمندر غاړې ښارګوټي وونسان څخه د شرق په لور وویشت چې په سمندر کې ولوید. چارواکو وروسته وویل چې شمالي کوریا د سمندر په لور څو نور توغندي هم ویشتلي دي. د جنوبی کوریا یان هوب خبری آژانس د خپل هیواد د لوی درستیز په وینا څرګندوي چې د جنوبی کوریا او متحد ایالاتو چارواکي د دغو توغندیو څېړنه کوي. ابتدایي راپورونه څرګندوي چې دا بالستیک توغندي نه دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې د خپرونې ته مخه کړو د سولې په اړه مطالب لرو. د افغانستان د سولې د هلو ځلو په ارتباط ملګرو ملتو او ناټو تړون د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي لویې جرګې د پریکړو ملاتړ وکړ. مشورتي لویه جرګه پرون د یو پریکړه لیک په خبرولو سره چې پکې په دایمي اوربان بین الافغاني خبرو اترو او په همغږي سره افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وټلو ټینګار شوه دی پای ته ورسیده. طالبانو بیا د جرګه فرمایشي نسته بللې او د اوربان په ګډونې د سولې لپاره د دې جرګې غوښتنې رد کړې دي. رضوان مراد او په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه د سولې د مشورتي لوی جرګې د غوښتنې ملاتړ کړی دی. ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د مشورتي لوی جرګې لخوا غوښتل شوی اوربند به په افغانستان کې د سولې لپاره د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي او د افغانانو ژوند به وژغوري. د یونامه په اعلامیه کې راغلي دي چې ملګري ملتونه چمتو دي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په هدف له ټولو ښکېلو خواوو سره لازم مرسته او همکاري وکړي. یو نما په بریالیتوب سره د مشورتي لوی جرګې د پایت رسیدو له عمله د دې جرګې ګډونوالو ته مبارکي ویل ده. ناټو تړون هم په کابل کې د جوړ شوې مشورتي لوی جرګې د پریکړو او غوښتنو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د ناټو تړون ملکی استازي نیکولاس کی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دې جرګې یو لوی پیغام ورکړ او اوس د سولې وخت دی او طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته درناوی وکړي. د ناټو تړون ملکی استازي نیکولاس کی په خپل ټویټر کې د مشورتي لوی جرګې د ښه امنیت نیولو په خاطر د افغان ځواکونو ستاینه هم کړې ده. د سولې مشورتي لوی جرګه پرون د سمدستي اوربند بین الافغاني خبرو اترو د پیل، زندانیانو د تبادلې، د افغان امنیتي ځواکونو د حفظ او په همغږۍ او غور سره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د غوښتنو په شمول له درویشتو مادو جوړ پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو پرون په وی اعلامیه کې د سولې مشورتي جرګې او فرمایشي ناسته وبلله او د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په ګډون د دې جرګې غوښتنې رد کړې. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی دی چې تر څو پورې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وي د دوی وسلوال فعالیت به دوام ولري. د طالبانو د قطر د دفتر یو مسؤل سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې اکثره افغانان سوله غواړي، خو د هغه په وینا د بهرنیو ځواکونو موجودیت د جګړې د دوام سبب ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې مشورتي لویه جرګه پرون پای ته ورسیده او په غزنی کې بیا د سولې په نوم د کرکټ سیالۍ په همدې ورځ ترسره شوې. د کرکټ مینوالو څنګه دې ټورنمنټ ته د سولې نوم ورکړي؟ دا لوبي چا ګټلې او د کرکټ مینوال په غزنی کې له کرکټ بورډ څخه څه غوښتنې لري؟ که د دغو پوښتنو له ځوابونو ځان خبروي، له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور ته ورسئ.
په غزنی کې د جمعې په ورځ د سولې په نوم د کرکټ سیالۍ له شاوخوا یوې میاشتې دوام وروسته په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د ولایت تر شلو زیاتو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د دغه سیالۍ دوو تنو تنظیمونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، ځکه یې د سولې نوم ورکړی دی چې په غزنی کې خلک زیات له ناامنیو سره مخ او سولې ته تږي دي.
نوم یې رحمتالله ریحان ده. دا د سولې په نامه په دغه خاطر هم ول وبه وسي خلک سولې ته تشویق سي.
نوم یې فضلالرحمن کاري ده. په دې خاطر باندې چې غزنی کې ډېر جنګونه سوي دي، ډېر زیات تلفات غزنی مثال د ملکی خلکو لري، په دې خاطر باندې دلته موږ لوبه د سولې په نامه باندې غږ ورکړی د ګوند ځوانانو زړونه لږ راځوندي سي.
دغه سیالۍ ته په سوونو خلک سپیرو دلو ته په سپیرو خاورو کې ناست او د کرکټ ننداره یې کوله، خو ځینو لوبغاړو او مینهوالو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په غزنی کې د یو مناسب لوبغالي د جوړېدو غوښتنه کوله.
زما نوم محمد ظاهر وفا دی او د خپلواک شرافت د کرکټ کلب کپتان یم. موږ د کرکټ بورډ نه جدي تقاضا دا ده چې اوس په اکثرو ولایتونو کې ټرف وکټې جوړې سوې ښه ګراؤنډ وي. موږ متاسفانه چې داسې میدان دی چې هلکان پکې اکثره وخت پزې خوږېږي او لاسونه پکې ماتېږي، پښې پکې ماتېږي. دا هم تقاضا ده چې د غزنی دپاره یو ښه معیاري کرکټ ګراؤنډ جوړ شي.
ما نوم اختر پهلوان ده، راغلی یم د کرکټ مینهوال یم. دا خلک لوبه کوي، زراو زراو خلک راغلي دي، ټول په خاورو کې ورته ناست دي. بورډ چې واغه کېږي چې یو لوکس چای جوړ کړي او ښه میدان جوړ کړي.
په غزنی کې د کرکټ بورډ مسؤول ذبیح الله ریحان وایي دغه سیالۍ ته یې ځکه د سولې نوم ورکړی دی چې خدای په هیواد کې سوله راولي. ذبیح الله ریحان ازادي راډیو ته وویل دا غزنی په تاریخ کې تر ټولو ښه لوبه وه چې زیات مینهوال ورته راغلي وو. څو ځله مو د غزنی له محلي چارواکو سره د لوبغالي په اړه ناستې کړې او هغه یې هم تمره کړې ده.
نن دې موږ پای لوبه وله په لومړي ځل داسې لوبه دلته وسوله چې مطلب دومره لیدونکي لرل. د کرکټ مشکلات تاسې ته به بهتره معلومي چې په غزنی کې ډېر زیاتې مشکلات دي.
پای لوبې ته خپلواک شرافت او دوبۍ پټرولیم لوبډلې وتلې وې چې خپلواک شرافت لوبډلې دوبۍ پټرولیم لوبډلې ته د اووه وکټو په ماتې ورکولو سره دغه سیالۍ په خپل نوم کړه. دغه سیالۍ پای لوبې ګټونکې ډلې ته د موټرسایکل او یو شمېر نورو لوبغاړو ته د ځینو جایزو په ورکولو او د اتڼ په اچولو سره ماښام ناوخته پای ته ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې سندرې اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې را اړوو. دغو ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دا کتنه له اجمل تورمان څخه.
هشت صوب خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، له نیکه مرغه د سولې مشورتي لویه جرګه له کومې لویې امنیتي پیښې پرته ترسره شوه. سر مخاله لیکونکي لیکلي دغه جرګه د ارګ د سیاسي مخالفانو له ګډون پرته جوړه شوې وه. په سر مقاله کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او سیاسيونو مخالفت د جرګې د غړو پر سر اختلاف ښودل شوی او ویل شوی ښاغلی عبدالله او یو شمېر سیاسي څیرو غوښتل چې د سولې مشورتي جرګه د ملي شورا د دریو دورو له غړو، د ولایتي شوراګانو له غړو او هغو کسانو جوړوي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ډېری رایې ګټلي خو مجلس ته لاره نه ده پیدا کړې. په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د افغانستان خلکو وښوده چې دوی سوله او امن غواړي او غوښتنې د جرګې په پریکړه لیک کې څرګندې دي. نو که هره ډله غواړي د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې برخه ولري، باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او مشروع سیاست ته مخه کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي چې جرګه د چا په ګټه او د چا په تاوان وه. ورځپاڼې وړاندې دې پوښتنې ته ځواب ویلی او لیکلي، ښکاره ده چې د سولې د مشورتي لویې جرګې ټولې پریکړې، غوښتنې او وړاندیزونه د عامو افغانانو تر څنګ د ریښتینو سیاستوالو، حکومت او ان وسلوالو طالبانو په ګټه وي، خو برعکس د هغو کسانو، ډلو او لوریو په زیان و چې د افغانستان په جګړه کې خپل پایښت او په سوله کې زیان ویني. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، په دغو کسانو او ډلو کې د ملت په پیسو غټ شوي قومي او سمتي سیاستوال، حکومتي چارواکي، د طالبانو هغه مشران چې بچیانې په بهرنیو هیوادونو کې زده کړې کوي او دوی هم له هیواده بهر ښه ژوند لري او د افغانستان له جګړې خاید ترلاسه کوي شامل دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د مشورتي لوی جرګې په اړه لیکلي. ورځپاڼه لیکي، د افغانستان د سیاسي کړیو لخوا په بشپړ ډول د جرګې تحریمول ساده خبره نه ده. د سرمقاله لیکونکو په خبره د ټکی نه واضح ده چې په سیاسي اړخ کې جرګه له پښتنې سره مخ کړي، بلکې د جرګې د سیاسي شور کچه ورسره راټیټه شوه چې په څو ورځنیو باسونو او د جرګې په پریکړه لیک کې دا ستونزه لورای ښکاري. ویسا دا هم لیکي حکومت چې له دې جرګې کوم اهداف درلودل دا نشو ویلی چې هیڅ یې ترلاسه نه کړل، خو ولس چې له جرګې نه کومه تمه درلوده هغه په هیڅ صورت هم له دا شان جرګو نشي ترلاسه کېدی.